السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې. په کندهار کې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه معلومات درکوو چې ولسي وي شی تر څلورو بجو وروسته هم دوام وکړي. نن شنبه ده، د لړم یا قره 15 د اکتوبر 18. په پیل کې له فریبا ظاهر نه خبرونه اورئ.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړی. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایی بریدونو کې دیارلس وسلوال مخالفین وژل سوي دي، او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځای ناستی نسي کېدی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړ. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره په یوه ګډه خبرې غونډه کې وویل چې په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د امنیت لپاره زرګونه امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. ښاغلی دانش زیاته کړه،
در مجموع بر تامین امنیت 183 مرکز رایدهی که شامل 1113 محل رایدهشه در 15 ولسوالی در کندهار، 4220 پلیس برای تامین امنیت مراکز رایگیری موظف شده، 800 پلیس در حالت مدباش این قطعات منتظره در سطح ولایت دلائه هم ترکنون کدام حادثی پیش نامده.
د شغلی دانش په خبره 218 شدی د کندهار د رای ورکولو مرکزونو کې د شوزو د تلاشي او صفونو د تنظیم لپاره ګمارل سوي دي. په همدې حال کې له کندهار څخه په دې بهیر کې د بینظمۍ او راپورونه هم ورکړل سوي دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال په وینا پر وخت د مرکزونو نه خلاصېدل، په ځینو محلونو کې د رای پاڼو خلاصېدل، په بهیر کې د امنیتي ځواکونو مداخله او د بایومیټریک سیستم نه کارول د خلکو هم د شکایتونه دي. 111 نوماندان چې دیارلس شدی دي په ولسي جرګه کې د کندهار د 111 څوکیو لپاره سیاله یو تاوالار دی. د میدان وردګ په مرکز میدان شار کې نن د موټر بم چاودنې د یو پولیس په ګډون شپږتنه وژل. د میدان وردګ د والی وین عبدالرحمن منګل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د پولیسو یو مرکز سره وسول او یو دیرش تنه پکښې ټپیان سوي دي. د دغه ولایت روغتیا رئیس محمد سالم اصغر خیل ازادي راډیو ته وویل
هغې کې ټاپیانو کې یو ښځینه هم ده او نور نور ماشومان او سپینګیري پکې نشته، اکثر یا ځوانان دي متاسفانه. او دې کې یو کس نظامي شی چې
وسلوالو طالبانو د دې پېښې مسؤلیت منلی دی. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایی بریدونو کې دیارلس وسلوال مخالفین وژل سوي دي. د غزنی د والی ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل دغه وسلوال تېره شپه د دغه ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په نښه سوي دي. اته تنه یې پاکستاني او 15 نورې افغان وسلوال ول. نوري زیاتوي چې په دغه برید کې ولسي وګړو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. بل ورته د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا خبره بې اساسه بولي او وایي د دوی ملګرو ته هیڅ زیان نه دی اوښتی. اخوا د کندهار په خوګیانو ولسوالۍ کې څلور وسلوال طالبان وژل سوي او د وسلو مهماتو یوه زیرمه له منځه وړل سوې ده. د ننګرهار ولایت د رسنیو له دفتر څخه په یوه اعلامیه کې راغلي چې تېره شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د خوګیانو ولسوالۍ په خلقداد سیمه کې عملیات کړي دي. اعلامیه زیاتوي په دې عملیاتو کې چې درې ساعته یې دوام کړی د ماینونو او نورو وسلو مهماتو زیرمه له منځه وړل سوې ده او په دې تړاو 8 تنه مشکوک کسان ژوندي بیول سوي دي. اعلامیه د ملي امنیت د ځواکونو په حواله لیکي چې په دې پیښه کې امنیتی افسرانو او ولسی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. سبو ژغ لزه د راډیو اوري. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتونو ځای ناستی نسي کېدی. ماتس د اکتوبر پر 18 د بحرین په پلازمینه مانامه کې یوې غونډې ته ویل چې په منځني ختیځ کې د روسیې حضور په دغه سیمه کې د امریکا د تلپاتې باثباته او روښانه ژمنې ځای نسي نیولی. د خبرې داسې مال سوي چې ټاکل سوي نن ناوخته د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په استنبول کې د فرانسې، جرمني او ترکیې له مشرانو سره وګوري او په سوریه کې د 1 کلنې کورنۍ جګړې لپاره د یوې تلپاتې سیاسي حل لارې پر لارو چارو خبرې وکړي. روسیا د سوریه د ولسمشر بشار الاسد د رژیم پلوي کوي. ماتیس ویلی د مسکو فرصت طلبي او دې ته تمایل ښودل چې د سوریه د خلکو پر وړاندې د اسد د رژیم ناسمې کړنې له پامه وغورځوي، څرګندوي چې مسکو اړینو اخلاقي اصولو ته ژمن نه دی. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه د سوریه له رژیم څخه د ایران پلوي او هم د مسکو لخوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیکونو دوامدار ویټو کول په واک کې د اسد د پاتې کېدو عمده دلایل دي. جماعتیز خبرداری ورکړ چې د سعودي خبریال جمال خاشوکجي د وژنې په څیر پیښه د منځني ختیځ ثبات تر پوښتنې لاندې راولي او په وینا یې متحده ایالات به د مسؤلینو پر وړاندې نور اقدامات وکړي. او امریکایي چارواکي وایي سیزار سایوک هغه څوک چې شک پرې کېږي چې یو شمېر امریکایي سیاستوالو ته یې چاودېدونکي مواد استولې دي په 50 جرمونو تورن بلل سوی. د سایوک پر ضد چې کوم شکایتونه ثبت شوي په دغو کې څو پخوانیو ولسمشرانو او مخورو ته ګواښونه او د پوستې له لارې د چاودېدونکو موادو لېږل شامل دي. رسنیو د څارنوالانو په وینا خبر ورکړی دی چې 55 کلن سایوک په فلوریدا ایالت کې توقیف شوی دی. دی په دې تورن دی چې د ډیموکرات ګوند یو شمېر غړي او د ولسمشر ترامپ ځینو انتقاد کوونکو ته لږ تر لږه 12 چاودیدونکي بستې استولې دي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته ورسېست. په کندهار کې د ولسمشر جرګې د انتخاباتو په اړه راپور خبرو چې یو اونۍ دغه انتخابات ځنډیدلی وو. په دغه ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر په انتخاباتو کې ځینې ستونزې تاییدوي.
ځینې ستونزې د بایومیټریک په مورد موږ درلودې چې په ځینو محلاتو کې بایومیټریک چې کوم د ډیوایسونه درلودل هغه ډیوایسونه خراب وو، کار یې نه کول.
د راپورونو خبرو چې د انتخابات خپلواک کمیسیون وي د نږدې لس ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي. دفاع وزارت وایي د افغانستان او غوڅ ملاتړ د ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې ځانګړی تغییر نه دی راغلی.
تیر شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي، زموږ په اړیکو کې کوم دغه تغییر نه دی راغلی.
و اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې خبرو. حقیقت څه دی؟ پروګرام کې په کندهار کې د امنیت قومندان جنرال رازق پر وژل کېدو خبرې شوي.
کله چې رئیس جمهور ځي د جنرال رازق د مور لاسونه ورته مچوي، د کور ته ورځي، دا د ډیر لوی او ژور احترام څرګندوي دي. او دا فکر کوم د خلکو د قناعت وړ دي، خلک راضي دي. د دې
تاندې څنګه اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات روان دي چې د مازیګر تر 4 بجو به دوام کوي او په ځینو راپورونو کې ولسی وی چې دغه انتخابات شاید تر 4 بجو وروسته هم تر سره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خبره په کندهار ولایت کې شاوخوا 15,000 کسان د رای ورکولو پر شرایطو برابر دي چې د رای ورکولو 103 مرکزونه ورته پرانیستل شوي دي. د رای ورکولو ځینې مرکزونه چې په پام کې و د سهار پر 2 بجو پیل سي په ځن پرانیستل شول. په کندهار کې 112 کسانو ځانونه کاندید کړي چې 12 کسان به ولسی جرګې لار پیدا کوي. د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی په مستقیم تماس کې را سره د رښتینی صاحب، انتخابات روان دي که ختم شوی دي؟
بلې صاحب، تاسو ته سلام. تر شاوخوا 15 بجو پورې به د کندهار د ټاکنو بهیر روان وي. البته د ټاکنو د کمیسیون پریکړه ده چې وایي دین مرکزونه تر خپل وخت 2 بجو نه وخت پرانیستل شي. زه غواړم په مجموع کې پر دغه بهیر باندې لږ معلومات سره شریکم چې د خلکو ګډون ډیر زیات وو او د امنیتي اړخم کومه ستونزه نه وه. خو د ټاکنو په بهیر کې خلکو د زیات ستونزو یادونه کول، مشخصا خلکو د ټاکنو د کمیسیون پر کمزوري مدیریت ډیر زیات نیوکې کولې. که څه هم خلک په ډیره لیوالتیا راغلي وه او اوس هم دغه بهیر موږ وینو چې روان دی او د خپلې خوښې وړ کاندید ته خلک رای ورکوي. خو زه په لنډه توګه د هغو ستونزو یادونه کوم چې ما خپله ولیدل او د خلکو څخه مې واورېدل. ما ول لوی ستونزه ځینو محلونو ته ناوخته رایې پاڼې ورسېدلې. دغه راز په ظاهرشاهي علیلی سکي چې هلته د کندهار ښار مرکزي نقطه ده، د توا او زوا توري هلته پولیس کې نه وه چې هغه کسان چې په دغو تورو یې نومونه شریکېدل هغه د رای ورکولو څخه محروم پاتې شول. د عینومېنې په سید جمال الدین افغاني سکي چې زه سهار 6:30 بجې راغلم، دلته ډېرې کسان راغلي و، خو دلته پر 8 بجې د رای ورکولو بهیر پیل شو او دغه راز پر 10 بجې یو محل د بایومټریک سیستم د خرابۍ علامه وټل شو. په ځینو نور مرکزونو کې، په خاص ډول په ملالی لیسه کې، په ځینو مرکزونو کې موټریزو ناظرینو ته د شکایتونو پورمې نه ورکول کېدلې. دغه راز په ځینو مرکزونو کې لکه په عینو نمبر 2 لیسه کې، هلته په ځینو محلونو کې د کاندیدانو ناظرینو مشخصا او مخامخ پر خلکو کارتونه ویشله. دغه راز محمود طرزي لیسه چې د ولایت مقام په 3 کیلومتر کې د هلته رای پانی خلاص شوی، بایومټریک سیستم کار نه کاوه او خلک د سوز سره مخ و. دغه راز په میوند ولسوالۍ کې خلکو شکایت کاوه چې په نیم ساعت کې د یو نفر کار خلاص شي، په داسې حال کې چې تر دې مخکې په وار وار د ټاکنو د خپلواکو مسن چارواکو ویل چې په یو دقیقه یا شپږ ثانیو کې به د یو نفر یا د یو رای ورکوونکي کار خلاص شي. له ځینو مرکزونو او محلونو څخه خلک د بې نظمۍ او نور سوز په خاطر هغه لسیم بجې بیرته ستانه شول کورونو ته، او دین داس مرکزونه چې حالت پر تذکرو سټیکرونه واسي او د خلکو د سپینام پر محل خورسته دی ویل چې نمونه پولیس کې نشته. بیا پر لسنیم بجې د ټاکنو د کمیشن پریکړه داس و چې باید دغه کسانو چې پولیس کې نمونه نشته د هغوی نمونه جلا په کاغذ ولیکل شي او د رای حق ورکول شي. دغه راز د کندهار د پنجوي ولسوالۍ په دنه سیمو کې او دغه راز په نور ولسوالۍ کې د کمیشن کارکونکو چې په کوم شمیر و په هغه شمیر حاضر نه و، چې اوس د ټاکنو کمیشن وایي چې دا تقریبا شاوخوا 200 کسان دي چې دوی د امنیتي ځواکونو سره د ناسم چلند له خاطره او د معاش له خاطره دندې ته نه دي حاضر شوي.
ډېره مننه.
مشان د کلي د یو مرکز یادونه کوم چې هلته شل کارکونکو خو 12 حاضر و. بله،
ډېر مننه د ازادي رادیو خبريال صادق رښتینی و چې په کندهار کې د ولسی جرګې د نننیو انتخاباتو په اړه سره خبرې کولې. دوی وویل چې په دغو انتخاباتو کې د خلکو ګډون زیات و، کومه خاصه امنیتي ستونزه نه ده پیښه شوې، خو د انتخاباتو پر مهال د ځینو ګډوډیو مسأله خلکو ته د اندېښنې وړ ګڼل شوې ده. په ځینو مرکزونو کې مواد پر وخت نه دی رسېدلي، په ځینو نورو کې بایومټریک الو سم کار نه کوه، په ځینو ولسوالیو کې خلکو شکایت کړی چې د رای ورکولو پر وخت دوی وخت زیات ضایع کړی. په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مشر نعمت الله وردګ هم په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی ته په مرکه کې دغه ډول ځینې ستونزې تایید کړې دي.
مشکلات خو تابع نشته او بل د یو نام نه ولایت دی، په دې کې شک نشته، او د امنیتي ستونزو په وجه باندې چون د شپې ګرځبندیز وی دلته کارمندان په خپل ټاکلي وخت باندې نه توانېدل چې غلطه لاړ شي، او بل چې موږ محلاتو ته کارمندان لیګل دغه کارتونه په حساس توکو په صندوق کې اچولي وي، هغه بیرون د هویت کارت نه لري. تقریبا د شپږ ګزرو په شاوخوا کې موږ کارمندان درلودل، نو دغه یو ستونزه واقعا و. خو بیا هم په کم وخت کې انشاءالله هغه حل شوه. مونته ځینې ستونزې د بایومټریک په مورید موږ درلودې چې په ځینو محلاتو کې بایومټریک چې کوم ډیوایسونه درلودل هغه ډیوایسونه خراب و، کاری نه کوله. خو د موږ ټیم، تخنیکی ټیم چې د مرکز نه راغلی و، موږ هم چې کوم امکانات درلودل هغه ولیکل، بس ځای کې سره حل کړه. هدایت دا وشو چې موږ په ورخو کې د خلکو چې هغه کوم سټیکر لري هغه قانوني دی، سټیکر یې په ځای دی، د کارمندانو د غفلت په وجه اغه و لیست احتمالا نوی رسیدلی په ډیرو کم ځایو کې، نو اغلته دی ورخو کې د ناظرینو امضا و مخلي د سټیکر نمبر او د غوکس نوم د سبتوی نور سنځ خطبن وی خو یو سهل شوی ان شاء الله.
د رایپانو ستونز ډیرو دین ول سوالی ته رایپانی نوی رسیدلی په خاص ډول د کوچانو شکایت دا و.
نو کومه حساس مو چې د مرکز نه مشتراغلی وو اغه په داس شکل بستبندی شوی چې د غو سیل نمبر فقط، یعنی موږ سیل نمبر تسلیم کړی او سیل نمبر د ولسوالۍ مسؤل ته تسلیم شوی. کله چې اغل ته خلاص پرانستل کیږي، کتل کیږي درای پانې دي اکثریت مراکز او محلاتو یا د کوچونو سره ګډه وډې وي، نو د ولایتي دفتر ډیر قصور په دې نشته په هغه کې چې ولایتي دفتر هغه چې کړی نه دی، یعنی ولایتي دفتر مکلفیت ده چې هغه سیل چک. نو ورستم بیا رسیدګي ورته وکړه ځنو ځای ته چې توانیدو، البته وګتم د کوچونو د احتیاطي مواد نه مواد ولېګل او کاری شروع.
په ځینو ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو د مداخله راپورونه راغلي دي، تاسو ته تایید وي؟
بعض ولسوالیو کې ماده فارم زید نقیس راپورونه خدای چې ماسقه منبع تایید کړي، د مخبل کارمند تایید کړي، تر اوسه پورې په دې مورید سره لرم.
په کندهار کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي مشر نعمت الله ورداکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نږدې لسو ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو نتایج کابل ته انتقال سوي او دا لړۍ په چټکۍ مخته روانه ده. نور حال د نجی صافی په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د شنبې په ورځ د غور، بامیان او دایکندي ولایتونو انتخاباتي حساس مواد او د رایو نتایج مرکز کابل ته رسیدلي او سبا به د بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونو مواد هم کابل ته انتقال شي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کمیسیون ډیټابیس ته د موادو د سپارلو پروسه هم پیل شوې ده.
نن به د پنجشیر ولایت دغه ټول مواد سیستم ته داخله وي. امداد ول سبا ته د شمال شرق چې په هغې کې بدخشان، کندوز، تخار او بغلان ولایتونه دي د هغې مواد به کابل ته راورسېږي او زموږ همکاران په همدې باندې کار کوي. په دې اړه باندې کوم خاص ستونزه او مشکل د شتون نه لري.
دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د شپږو ولایتونو کابل، پنجشیر، پروان، خوست، لغمان او ننګرهار ولایتونو د رایو نتایج کابل ته انتقال شوي وو. د کمیسیون چارواکي وایي تر راتلونکو څو ورځو پورې به دا لړۍ بشپړه شي او له هغه وروسته به ټول مواد سیستم ته ورداخل شي او په دې توګه به کمیسیون وتوانېږي چې تورې او سپینې رایې سره بېلې کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رایې شمیرنې پروسه به په پوره شفافیت او جدي ډول ترسره شي. د ولسي جرګې انتخابات د میزان د میاشتې پاتې ویشتمه او نهه ویشتمه نیټه له کندهار او غزنی پرته په 22 ولایتونو کې ترسره شول. ټاکل شوی و چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې د رواني لمریزې میاشتې په 19 او وروستۍ پایلې د راتلونکي قوس میاشتې په 29 نیټه اعلان شي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې وروستیو کې ویلي چې ستونزو ته په کتو ممکن دغه پایلې په خپل وخت اعلان نه شي. د افغانستان د انتخاباتو د سار ځینې بنسټونه له دې ډلې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي کمیسیون د شمیرنې په پروسه بشپړ حاکمیت نه لري او ممکن دا پروسه وغځیږي.
کمیسیون په پروسه باندې ډېر حاکم نه ده او دا باعث دی ګرځي چې تخلفات کې ډېر رامنځته شي. چې دغه لړۍ به اوږده شي او دغه اوږدوالی به د ولسمشرۍ د ټاکنو پر نیټې او همدارنګه په چوکدوالي باندې به خپل تاثیرات ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څو ورځې مخکې د رایو د راټولولو ملي مرکز پرانیست او ټینګار یې وکړ چې دغه مرکز به د پروسې شفافیت یقیني او پروسه چټکه کړي.
بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کابل د دفتر رئیس وایي د ولسی جرګې د رای ورکولو له مرکزونو ځینې نتایج د زورواکو لخوا له منځه وړل سوي دي. اول رحمان رودوال ناجی سپې ته وویل.
رودوال صاحب محترم، د رای ورکونې په ځینو مرکزونو کې د لومړنیو شمیرل شویو رایو نتایج له ناظرینو سره نه دي شریک شوي، علت یې څه و؟
دلته د زور او خشونت په اساس باندې کار شوی. ټول نتایج کولې دي چا چې رای هلته کمې خپل انرژي فورمې هغه شکولې ده او یا یې ځان سره وړې ده. ستاسې د سوال د ځواب لپاره په کوم مرکزونو کې نتایج لري مرتب شوي، د هغې نتایج موږ ته په صندوقونو کې راغلي دي او د هغه صندوقونو د نتایجو په بنیاد باندې موږ دا سیستم ته جګو او د کمیسیون د ویبسایټ نه په کله چې موږ رای پروسس کوو او سیستم ته داخلو د کمیسیون د ویبسایټ نه هر څوک کولی شي چې د هر مهال او هر مرکز د رایو نتایج ترلاسه کړي او هغه به په ویبسایټ باندې راځي، خلک یې حاصلولی شي، کتلی شي او د هغې په مخ به کمیسیون محاسبه. د کابل د 350 مرکزونو له جملې نه 44 مرکزونو کې د انتخاباتو په لومړۍ ورځ ټاکنې ونه شوې.
د رای شمیرنې د بهیر شفافیت په اړه خلکو ته ستاسې ډاډ څه دی؟
هر ځای کې چې ریزل شیټ نشته د هغې ریزل شیټونو صندوقونه موږ ته راځي. دا صندوقونه د تفتیش په مخ کې شمارل کېږي، د تفتیش په مخ کې کېږي او هغې ته نوې ریزل شیټ اچول کېږي او د هغه ریزل شکایتونه پېښ شوي دي او دغه پلټل کېږي. د هغې ته بیا د تفتیش او د څارونکو ناظرینو په حضور باندې پاغې بیا کتنه کېږي او د هر چا نتایج په هماغه مرکز کې چې نتایج یې تخریب شوي دي یا موجود نه و یا د جنګ له وجې یا د غلمغال او خشونت له وجې لري چې دې برخه کې رسیدګي وکړي او ټولو ځینو کې چې ریزرشنونه یا کمبود یا نه و هغه تحیه. که د دوی ترمنځ یو مناسبه هماهنګي وي نو هر مرکز کې د ټولو کاندیدانو په ډیرو مرکزونو کې د ټولو کاندیدانو ناظرین موجود وو نو هر چا کولای شي په مسالمتامه شکل دوی خپل نتایج اخته وي.
په کابل کې د انتخاباتو د ولایتي دفتر مشل اول رحمان رودوال ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
ولسی جرګه وایي چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت دغه ورځ د جنرال عبدالرزاق او عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو استجواب کړي. خان محمد سیند راپور لري.
د افغانستان ولسی جرګه د افغان امنیتي او سیاسي چارواکو زنجیري وژنې په ځانګړي ډول د جنرال عبدالرزاق ترور د اندېښنې وړ ګڼي او د یاد موضوع د روښانه کېدو غوښتنه کوي. ولسی جرګی رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبه د ورځې په عمومي غونډه کې د کندهار د پخوانی امنیت قومندان ستر جنرال عبدالرازق او ولسی جرګی ته د کاندید عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په اړه د اندېښنې په سرګندونو سره په یاد برخه کې د امنیتي مسؤلینو د سرګندونو غوښتون کې شو.
روزی دوشنبه در جریان هفته ما مسئول
دو ویل در روان اونه د دوشنبه په ورځ مون امنیتی مسئولین د امنیتی وضعیت او زنګړی ډول د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان د شهادت په تاړو رابلیل په هغه ورځ به مون د یاد او پیښو جریان له دوی نه پوښتو.
خب پرسان کړم
خاغلی ابراهیمی جنرال عبدالرازق یو ولسی اتل یاد کړه او ویل چې د لپولی اخوا په یوه جوړه شوی تاوتیا کې و بجل شو. دا سرګندونه وروسته له هغې وشوه چې یو شمیر وکیلانو د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د یادو دوو افغان جنرالانو د وژل کېدو په تړاو اندېښنې وښودې. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون هم د جنرال عبدالرازق او عبدالجبار قهرمان د وژل کېدو په تړاو خپل راپور مجلس ته وړاندې کړ او د انتخاباتو په درشل کې د کندهار د امنیت قومندان وژل کېدل یوه جدي موضوع وګڼله. د یاد کمیسیون رئیس محمد اقبال صافی د حکومت په خاموشۍ او د زنځیري وژنو تر شا د پټو سیرو د نه افشا کولو په اړه انتقاد وکړ او ویل چې دا د تیر په دوام د افغان جنرالانو زنځیري وژنې دي. خاغلی صافی د یادو وژنو اصلي لامل پاکستان یاد کړ او ویل چې دغه ډول ټولې وژنې په هغه هیواد کې طرحه کیږي. د له حکومت وغوښتل تر هغې چې د دغو وژنو تر شا پټې څیرې افشا نشي له پاکستان سره د ډیپلوماتیکې اړیکې وځنډوي او د زنځیري وژنو په تړاو د خپل شکایت د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وسپاري. د ولسی جرګې لپاره کاندید عبدالجبار قهرمان تیره چهارشنبه په هلمند او د کندهار امنیت قومندان جنرال عبدالرازق تیره پنجشنبه په کندهار ولایت کې ووژل شو. له دغو پیښو څو ورځې وروسته د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي په کندهار کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د جنرال رازق وژونکي د پولې اخوا دستور اخیستی و او په دې تړاو 15 کسان نیول شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د ملي یووالي حکومت چارواکي د جنرال عبدالرازق د وژنې د قضیې په تړاو غلي نه دي ناست او په دې برخه کې جدي دي. د افغانستان د ولسمشر د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل ولسمشر او اجرائیه رئیس کندهار ولایت ته لاړل او د ملي امنیت رئیس هم څو ورځې په کندهار کې و. موضوع یې څېړلې او ولسمشر په مستقیم ډول له پاکستانه وغوښتل چې د دغې وژنې عاملین افغان دولت ته وسپاري تر څو تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې ونیول شي. دا موږ ته یوه ډېره مهمه مسأله ده. د کندهار ولایت د پخوانی امنیت قومندان تر وژل کېدو څو ورځې وروسته افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس په کندهار ولایت کې د جنرال عبدالرازق مزار ته لاړل او له کورنۍ سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون په تیره کې د زنځیري وژنو د قضیو د نه تعقیب په تړاو په انتقاد سره وایي چې که چیرې دغه موضوع په جدي توګه تعقیب نشي ممکن دا لړۍ دوام پیدا کړي او یو شمیر نور شخصیتونه هم د هیواد د دښمنانو لخوا ترور شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
دفاع وزارت وایي چې د افغان او غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو ترمنځ په اړیکو کې ځانګړی تغییر نه دی راغلی. دا په اصل کې ده چې ځینو امریکایي ورځپاڼو راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان لوري سره خپلې مخامخ غونډې درولې دي. نسیم شفق او نور تفصیل.
له افغان امنیتي ځواکونو سره د غوڅ ملاتړ ماموریت د ځواکونو لخوا د مخامخ غونډو د بندیدو د راپورونو له خبرېدو سره جوخت، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو ځواکونو په ملاتړ او مشوره ورکولو کې کوم تغییر نه دی راغلی. د دغه وزارت ویان غفور احمد جاوید د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بهرنیو پوځیانو د پریکړه بل افغان امنیتي ځواکونو سره د دوی پر اړیکو کوم اغیز پرې نه باسي. خاغلی جاوید وایي چې د غوسم ملاتړ د ماموریت ځواکونه د پخوا په څیر له افغان امنیتي ځواکونو څخه ملاتړ کوي.
څه خاص کوم واټنز مونږ د دوی ترمنځ نشته. همدا تیر شپه هم کې دوی زموږ په ملاتړ باندې هوایي بریدونه کړي. زموږ په اړیکو کې کوم دغه تغییر نه دی راغلی. مجلسونه سره لرل، دا اوس په قندار کې که تاسو وګورئ دوی مشترک مجلسونه لري، کله که مشورې ته اړتیا پیدا کېږي بل څه ته دوی همغلته دي.
دا په داسې حال کې ده چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تازه راپور ورکړی چې امریکایي پوځیانو له افغان امنیتي ځواکونو سره مخامخ لیدل بند کړي او د ټلیفون او ایمیل له لارې به له هغوی سره اړیکې ولري. د ورځپاڼې په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو د یو ویان په حواله ویلي چې دا پریکړه د هرات او قندهار ولایتونو له وروستیو پیښو څخه وروسته شوې ده. تیره اونۍ په هرات کې یو تن چې د افغان پوځیانو یونیفورم یې اغوستی و پر بهرنیو سرتیرو ډزې وکړې چې یو چکی سرتیری پکې ووژل شو. دغه راز تر هغې مخکې په کندهار کې د یو تن په حمله کې چې د والي د ساتونکو په چوکاټ کې یې دنده ترسره کوله، جنرال عبدالرازق او جنرال عبدالمؤمن حسین خیل ووژل شول او یو امریکایي جنرال ټپي شو. تر دې وړاندې هم ډیر کله داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغان امنیتي ځواکونو له لیکو د وسلوالو مخالفانو نفوذي کسانو پر بهرنیو سرتیرو حملې کړي او هغوی ته یې مرګ ژوبله هم اړولې ده. په همدې حال کې د ولسي جرګې د دفاعي او امنیتي کمیسیون رئیس نصر احمد غوریانی د افغانستان د دفاع وزارت برعکس وایي چې د بهرنیو ځواکونو دغه نوې پریکړه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او هغوی ته د سلا مشوره ورکولو په پروسې منفي اغیزې لري. دی وایي مشوره او روزنه د ټلیفون او ایمیل له لارې نه کیږي. دا به ښه وي چې زموږ کشفي ځواکونه ډیر کار وکړي تر څو پردي استخبارات د امنیتي ځواکونو په منځ کې خپل کسان ځای پر ځای نه کړي. د افغانستان ټول خلک طالبان نه دي. دغه مشوره چې هغوی ته ورکړل شوې سمه نه ده، لکه څنګه چې زموږ ځواکونو خطر منلی بهرني ځواکونه دي، هم د افغان ځواکونو د روزنې او هغوی ته د مشورو ورکولو په برخه کې خطر ومني. په عین حال کې د امنیتي چارو افغان پو محمد آگل مجاهد وایي کچیر د افغان او بهرنیو ځواکونو ترمنځ بے باوري تر دې حد زیاته شي چې له مخامخ لیدونه ډډه کیږي، نو دا به د هغه په خبره ډیر منفي نتایج ولري. د ښاغلي مجاهد په خبره په دې صورت کې به افغان امنیتي ځواکونو ته د روزنې مشوره ورکولو او حتی اکمالاتو او تجهیزاتو پروسه ډیره اغیزمنه شي.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي پاکستان باید ملا برادر افغان حکومت ته وسپاري. بلخو د افغانستان د سولې جګړې انسټیټیوټ یو غړی وایي چې افغانستان ته د ملا برادر راتګ د سولې پروسې سره مرسته نسی کولی. واصل وصال په دې اړه راپور لري.
د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون وایي که پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره رښتینې همکاري وکړي، نو د ملا عبدالغنی برادر په ګډون دی ټول هغه طالب مشران چې د پاکستان په زندانونو کې دي افغان حکومت ته وسپاري. د دغه کمیسیون رئیس مرک پتخوابی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت هم باید په جدي ډول له پاکستان وغواړي چې ملا برادر د دوی ته وسپاري.
افغان حکومت باید غوښتنې وکړي چې باید افغانستان حکومت ته تسلیم شي. افغان حکومت دا غوښتنه باید حتمی او ضروری وی چې غوښتنه یو کې افغان حکومت ته وسپاري. دې موږ هر کله کوو، موږ ورته امیدوار یو چې پاکستان په آینده کې د صلح لپاره قدمونه پورته کړي او دا کوم لار باندې روان دی او په لدینه پرهیز وکړي.
ښاغلی پتخوابی وایي پاکستان هیڅکله د افغان سولې په بهیر کې رښتینې همکاري نه ده کړې او د ډاډه نه ده چې پاکستان به ملا عبدالغنی برادر افغان حکومت ته وسپاري. دا په داسې حال کې ده چې اسوسییټ پریس خبري اژانس ورځې مخکې د پاکستان د استخباراتو د ادارې د چارواکو په حواله ویلي چې ملا عبدالغنی برادر د ډیرو مذاکرو او خبرو په پایله کې خوشې شوی دی. د وسلوالو طالبانو یو معتبر سرچینې هم ازادي راډیو ته ویلي چې ملا برادر په یو کور کې نظربندو آزاد شوی او د خپلې کورنۍ غړو سره یې کتلی دي. که څه هم د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د ملا برادر د خوشي کېدو د موضوع په تړاو دوی په جریان کې نه دي، خو په افغان حکومت کې یو باوري سرچینه چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته د ملا عبدالغنی برادر خوشي کېدل تایید کړي دي. ځینې راپورونه د هغه خوشی کېدل د امریکا له هغو هڅو سره تړي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د بیا راژوندي کېدو په تړاو کوي. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا یو غړي قاضي محمد امین وقات ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د لوړ پوړي قومندان مولا برادر سوابقو ته په کتو هیله شته چې د نوموړي خوشی کېدل به د سولې پروسې په برخه کې ګټور تمام شي. خو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ رئیس حکمت الله اعظمي که څه هم د مولا برادر خوشی کېدل یو ښه ګام ګڼي، خو په خبرې افغان حکومت ته سپارل د ګټې پر ځای تاوان کوي.
کته افغان دولت سره یو ځای شي، کابل ته راشي، نو دغه نفوس سره لا کومک نه کوي. چونچې خلک وایي چې په کابل کې ناسته، نو طالبان به په پټه څه باندې باور وکولای یا د رول به څه وي. زه فکر کوم چې دی د پاکستان او افغانستان څخه د باندې د طالبانو په خوا کې د سولې سره فکر کوم چې اندازې ډېر کومک کولای.
ښاغلی اعظمي په دې باور دی چې ښایي مولا برادر د افغانستان پر ځای یو بل هیواد ته ولېږدول شي. مولا برادر چې د طالبانو د ډلې یو له بنسټي ښودونکو څخه بلل کېږي، د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغانستان په جنوبي برخو کې د پوځي عملیاتو مسول وو او په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست د انتخاباتو لپاره مهالویش چمتو سوی دی. د دغه کمیسیون منشي وایان سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه مهالویش به پروانه ونی کې له سیاسي ګوندونو او شکایتونو له کمیسیون سره شریک کړی سي. بلخ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کندهار کې د ولسی جرګې د انتخاباتو د امنیت په اړه ډاډ ورکړ. د دغه وزارت ویان نجیب دانش نن په کابل کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سره په یو ګډه خبري غونډه کې وویل چې په کندهار کې د انتخاباتو د امنیت لپاره زرګونه امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. افغان چارواکي وایي په غزنی ولایت کې د افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې 13 وسلوال مخالفین وژل شوي دي چې 8 تنه پکې پاکستانیان دي. د ترکیه، روسیه او فرانسې مشران نن د سوریه پر امنیتی او سیاسي وضعیت خبرې کوي. ټاکل شوی دا غونډه نن نوښته د ترکیه په استانبول ښار کې وسی. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس عرب مشرانو ته ویلي چې روسیه په منځني ختیځ کې د متحده ایالاتو ځایناستی نسی کېدای.
د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واورید. خان محمد سین د نن ورځې سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
په پام کې ده چې د افغانستان د فوټبال د 14 کلنو لوبډله نن خپل دویمه لوبه د سوپر ټو په جام کې د هند د هوایي ځواک د فوټبال له ټیم سره ترسره کړي. د فوټبال د فدراسیون د ویان مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل دغه ټیم وتوانید چې د روان جام په خپل لومړی لوبه کې د هند د پنجاب لوبه تماته ورکړي. د موبایل په پام کې د چدغه ډله نن د افغانستان په وخت د ماسپخین په درې نیمه بجو د هند د هوایي ځواک د فوټبال له ډلې سره لوبه وکړه. تیر کال د افغانستان د فوټبال د 14 کلنو ډلې د دغو سیالیو اتلولي ګټلې وه. تر دې یو کال د مخه یې د همدغو سیالیو د اتلوالۍ د نائب مقام خپل کړی. په پام کې ده چې د افغانستان د باسکټبال د ټیم انتخابي لوبې په روانه اونۍ کې د بدني روزنې په جمنازیم کې پیل شي. د افغانستان د بدني روزنې د ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل په دغو سیالیو کې د کابل په ډلو سربیره د ولایتونو انتخاب شوي ټیمونه هم برخه اخلي. دغه سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي. ښاغلی پیمان وویل د دغو سیالیو هدف یو تر بله پیژنګلوي او د باسکټبال د لویانو او ځوانانو د ټیم لپاره د ښو لوبغاړو انتخابول دي. او د هند او ویسټ انډیز د کرکټ د ټیمونو ترمنځ د ټیسټ لوبې نن پیل شوې. د ویسټ انډیز ټیم په تیرو دوو ورځو کې هند ته د 600 منډو هدف ورک او هند دغو منډو د پوره کولو لپاره خپل غوره لوبغاړي بللي. د ټیسټ دغه لوبې د اکتوبر په 21 پیل شوې او د نومبر په لومړۍ به پای ته ورسیږي. ویسټ انډیز او هند په پام کې لري چې درې شل ورځې سیالۍ هم وکړي. دغه لوبې به د نومبر په 14 پیل او تر 11 به دوام وکړي. د دغو سیالیو کوربه هندوستان.
حقیقت سده او تاندی چانگی پروگرامونه پا چو شیبو که آوری دلسته. او سمستاو سوزین ایسی میسونه لکندهار گل افغان لیکلی ده یو مرکز تا ورغلم درای ورکولو ده پاره ده مرکز میخی تا پا سلگونو کسان ولاد و خوب مرکز که دننه ده کارکون کشمیر خورا کم و فضل رحمان فضلی لنگرهار لیکلی ده کندهار وسیدون که دی ده عبدالرزق حق خبره ملیکلی چی لمرک چخه سو ساعت مخ که ویلی و چی ده کندهار خلق دی خپل رای و کاروی. عبدالواحد مدقیق للوگره دلوگره پا دولتی روختون که در من نسته باید توجه وسی. اسدالله اندر لامیزان ولسوالی چخه لیکلی هر وگره لملا برادر چخه ده سول خبری غواری او ده پکتیا لسمکنی ولسوالی چخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی هر افغان باید په هیواد کې د هلمند ځوانانو د سول ولسی حرکت ملاتړ وکړي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زما نوم عبدالخالق دی، کندهار ولایت پنجوی ولسوالۍ خلما ده. دغه دی د انتخابات یو درې ورځې سي ده، د رای ده یو درې ورځې سي. دلته چې موږ ټاپه کولی زموږ مکتبو کې لا په څلور ورځې باندې موږ ټاپه کړلې، نو په یوه ورځ هغه د خلک نشي کولی چې خپل خوش نومان ته راسي. دا مې پیغام و.
السلام علیکم. فاروق منګر خبر کوم د خوست ولایت نه. روجانا زمونږ خدای د خوست ولایت کې د کلان ولسوالۍ سړک نه لري او خیری کارونه دي ولسوالۍ ته نه دي شوي او ټولنیز فرهنګي دا کارونه نه دي شوي. هغه د خدای وکړي چې ما ورپورې ور چارواکي د مته ما غاړې ډېر کوي ته خاصه توجه وکړي.
زه سردار کوچی له کندهار ولایت نه خبره کوم. موږ د کوچیان چې په کندهار کې پراته یو، په کوڅو بخره پونځکو کې پراته یو، ډېر در په در بې عزته پراته یو. نو موږ دا ډېره هیله کوو له د لوړو مشرانو څخه چې دغه کومې مځکې، دشتینې مځکې، دولتي مځکې چې دي، هغه خلک چې ډېره وایسته لري، له ډېرې پیسې لري، هغو غټې غټې چاردیوالۍ پرا وګرځوي. د غریبانو هېڅ وس پانو طاقت نه کېږي، نه څوک ورکوي. نو دغه کوچیان هله کوي چې دغه دولتي مځکې یوه یوه نمره له دوی دوی نمرې ورکړي. د کوچیان ډېر بې عزته پراته دي، دې وطن د خاورې بچیان دي. نو سې څخه به ډېره درناوي هیله ده چې د کوچیانو هرزو واوري. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
حقیقت سدی
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
سلامونه. د تیری المریزی میزان میاشتې په شپږویشتمه نیټه په کندهار کې په یوه حمله کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق ووژل شو. دغه حمله چې د کندهار په ولایت کې دننه رامنځته شوه، د کندهار د والی د یو ساتون کیلو لوري ترسره شوه. د جنرال عبدالرزاق ترڅنګ په کې د دې ولایت د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم ووژل شو او له منځه یوړل شو. نن د حقیقت څخه د دې اونۍ په خبرونه کې په همدې مسله باندې غږیږو. په ځانګړي ډول د جنرال عبدالرزاق د وژنې په تړاو باندې په خبرونه کې د افغانستان د ودان افغانستان ګوند دورۍ رئیس او اوسنی منشي محمد یار یار میلمه دی. دا د کندهار ولایت اوسیدونکی دی، له نږدې نه حالات ساري. دا به راته په دې اړه باندې بشپړ معلومات راکړي. محمد یار صاحب، تاسو ته هرکلی او ښه راغلاست. وایو ډېره زیاته مننه چې موږ ته مو وخت راکړ، سټډیو ته راغلی. که پیل له دینه کو، ستاسو په نظر باندې د جنرال عبدالرزاق په وژنه باندې څه فکر کوي؟ ولې په دومره پراخه کچه باندې په کور دننه غبرګونونه راو پارېدل؟
که څه هم د حالاتو د پیښو په منځ کې اوسېږم، زما دپاره هم دا هیښوونکې وه او ډېره په زړه پورې وه، جالبه وه چې غبرګونونه فوق العاده پراخ وه. او د جنرال رازق هغه محبوبیت د ولس په ذهن کې، د ولس په جمعي ذهن کې، د افغانستان په هر کنج و کنار کې، او د هر قوم و هر مذهب او هر ډلې ذهن کې خورا هیښوونکی و. زه داسې فکر کوم چې د دې محبوبیت علت دا و چې جنرال رازق یو ډیر قاطع او جدي شخصیت و، او د دې قاطعیت او جدیت د پاکستان د پاکستانی پالیسی په وړاندې، او د افغانستان په مقابل کې د پاکستان د ډېری خشنی ډیپلوماسي په مقابل کې ډیر قاطع و. پر همدې اساس باندې افغانانو ډیر زیات غبرګون وښوي او د محبوبیت سطحه یعنی لږ تر لږه زما د توقع خلاف ډیره لوړه وه.
واقعا دا پیچلی قضیه ده. د دې قضیې په تړاو باندې ستاسې شخصي برداشت څه دی؟
که څه هم د دې قضیې په باب باندې عجیب و غریب نظریات مطرح کیږي، زه د تحلیلګران څخه عجیب و غریب تحلیلونه اورم. له بده مرغه د افغانستان په 40 کلن جنگ کې د اعتماد او د باور یو ډیر لوی بحران په افغانستان کې رامنځته شوی دی. هر څوک هرې پدیدې ته هرې مسلې ته د ډیر شدید شک په سترګو باندې ګوري. د دې پیش په اړه باندې هم غبرګونونه ډیر عجیب و غریب و. زیاتره تحلیلګران مو، نظر خاوندان مو، عام خلک، د کوڅې او د بازار خلک د دغې پیش ته د توتیه د تیوري له زاویې څخه ګوري. په سوشل میډیا کې خو هر ډول نظریات راځي، اما زه تعجب دی ته کوم چې جدي خلک او خاص خلک هغوی هم دغه د کوڅې او د بازار د نظریاتو تر تاثیر لاندې راغلي او دوی داسې څرګندونې کوي، داسې تحلیل کوي چې ګواکې دا خپله د خارجانو یا په خاص ډول د امریکا یو توتیه و چې جنرال زیک له منځه یوسي. اما زه داسې فکر کوم چې دا د واقعیت څخه لیرې ده، دا پر کوم خاص دلیل باندې بنا تحلیل و نظریه نه ده او دا د دې هغه منطقي اړخ ډیر ضعیفه دی، ځکه چې د پاکستان په وړاندې ما تاسو ویل چې د جنرال زیک قاطعیت عجیب و غریب و. په دغه سې قاطعیت باندې موږ تر اوسه پورې لږ تر لږه په دغه اولس کاله کې کوم بل نظامي شخص نول دلی چې په دونه قاطعیت باندې ودریږي. او پاکستان په تیرو لسو دولسو کلونو کې په خپل ټول زور او قوت باندې هڅه وکړله جنرال زیق د منځه یوسي او لسګونه بریدونه شنډ سوله، لسګونه بریدونه څخه دی روغ راووتی. دغه ټول د دې واضح څرګندوی دي چې په دې کې لکه خپل چې حکومت هم وویل په دې کې د پاکستان لاسو، خپل چې کله چې مثلا طالب ادعا کوي او هغه ویډیو خبرې د هغه نفوذي کس چې دا موږ روزلی وو، نو دا خو واضح پیام رسوي، هم پاکستان دا وایي هم طالب وایي او هم یعنی د پاکستان ویل سمې هدف دا دی چې کله طالب ادعا کوي د طالب ادعا مساوي ده د پاکستان د ادعا سره. پیشه زما په نظر باندې څرګنده ده او دا توتیه په پاکستان کې جوړ شوی او پاکستان په شدت باندې څارو دی ته چې کله چا خبره په لاس صافه سي پر نوموړي باندې او بل اخره په خپل د ډیر زیات تعقیب هول زل ورسته پاکستان وتوانی دی چې خپل هدف ته ورسیږي.
خو پاکستان دا موضوع رد کړه. تیر ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوې اعلامیه کې د ولسمشر محمد اشرف غنی وروستۍ سرګندونې چې په کندهار کې کړې وي او د جنرال راجق د قاتلینو غوښتنه یې له پاکستانه کړې وه، دا رد کړه. ویل چې په دې برخه کې باید له دوی سره لږ تر لږه شواهد شریک شي. فکر کوي شواهد موجود دي؟
دا کاملا طبیعي ده چې پاکستان باید دا رد کړي. تاسو ماته شوولای نسی چې په تیر اولس کلونو کې، حتی په تیر څلوېښتو کلونو کې د جهاد په دوران کې چې دا ټول جهاد د پاکستان څخه مدیریت کېدی او رهبری کېدی، او دا خو نور واضح خبره ده، سپینه خبره ده، هیڅکله هم پاکستان د هیڅ پیښې پراپر غاړه نه ده اخیستې او نه ویل دي. دا طبیعي خبره ده چې پاکستان باید دا رد کړي. کله چې د افغانستان په سطح، د منطقې په سطح او د جهان په سطح باندې دا نظر په قاطعیت سره موجود دی، په وضاحت سره موجود دی چې د تروریزم ځالې په پاکستان کې دي او ترهګر په پاکستان کې روزل کیږي، د پاکستان څخه را صادریږي افغانستان ته، نو ما مخکې تاسو ته ویل چې کله طالب ادعا کوي چې دا کار ما کړی دی، معنا دا چې دا پاکستان کړی دی. کله چې دا ویډیو جوړیږي، کله چې دا توتیه جوړیږي، طبیعي خبره ده دا په پاکستان کې جوړیږي او دا نور د دنیا څخه هم پټه خبره نه ده. هماغه چې پاکستان د امریکا ستراتیژیک ملګری وو، نور امریکا هم هغه حد ته رسیدلې ده، که څه هم تیرو حکومتونو کې په افغانستان کې دا فریاد پورته وو د امریکا څخه، دا هیله کېدله، دا ژغ قرباني کېدی چې تاسو د تروریزم اصلي ځالو ته، اصلي مرکزونو ته توجه وکړي. اما دا قنات نور کول سوې نړیوالې ټولنې ته، د ملي وحدت حکومت په دې باندې وټ باندې دی چې نړیوالې ټولنې ته دا قنات ورکړي، یا خپل ستراتیژیکو ملګرو ته دا قنات ورکړي، هغوی ته اسناد او شواهد وړاندې کړي چې تروریزم په پاکستان کې دی. اما هغه و چې موږ تاسو ولیدل چې امریکا چې پاکستان ستراتیژیک ملګری و، هغه په ټول وضاحت باندې، تا دا پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تاسو خبری است چې وای ویل چې نور تروریزم موږ نه سمندلې بل خصوص تاسو د افغانستان سره په پولو کې او د بهرنی چارو وزیر په وضاحت سره دا خبره د امریکای وکړه چې تر دې نور موږ واضح خبره کولای نه یعنی خبره نور ټوله واضح روښانه ده.
د جنرال رازق له وجل کېدون وروسته د افغان حکومت عکس العمل سمره خلکو ته د قناعت وړو په ځنګړي ډول ستاسو په نظر باندې کندهار خلکو ته چې په سیاسي او امنیتی برخه کې لوی لوی تش سره مخ شول.
د افغان حکومت عکس العمل په مجموع کې په کلی توګه ورته وګورو د خلکو د قناعت وړو افغان رئیس جمهور چې کله کندهار ته سفر وکړي د دې سرګندونې ټول یو دوه درې شمیرلې واضح سرګندې او د خلکو د قناعت وړ وې. د جنرال عزیق ورور د هغه ځایناستي ټاکل دا خپله د الته د یو شمیر قومي مشرانو غوښتنه وه. هغه غوښتنه ورسره ومنل سوله. جنرال عزیق ته د خپلواکۍ د ستر اتل لقب ورکول سو. په کابل کندهار کې به ځینې واټونه د جنرال عزیق په نوم نومول کېږي. دا ټول هغه څه وو چې د حکومت د درنښت څرګندوی و د جنرال عزیق شخصیت و مثلا د هغه کارکردګیو ته او د شهادت او د وینو ته وینو احترام ته کله چې رئیس جمهور ځي د جنرال عزیق د مور لاسونه ورته مچوي د دې کور ته ورځي. دا د ډېر لوی او ژور احترام څرګندوی دی او دا فکر کوم د خلکو د قناعت وړ دی. خلک راضي دي.
د لومړی پیښنه ده تقریبا لدین وړاندې د ملي اردو په لیکو کې د ملي پولیسي په لیکو کې دغه ډول نفوذي کسان موجود و. ورته پیښې رامنځته کړي دي مثلا په بهرنیانو باندې دغه ډول حملې شوي دي. فکر کوئ چې د حکومت په مهمو ځایونو کې دغه ډول نفوذي کسانو ځای نیولی که دغسې وي په دغه ډول قضیو په رامنځته کېدلو حکومت پړ نه بولې؟
حکومت زه نه پوهېږم چې د پړ اصطلاح ورته وکاروو که یې ونه کاروو. په هر صورت حکومت مسؤول دی. حکومت باید د پیښو څخه زده کړه وکړي. حکومت باید په شدت او په جدیت باندې دغه پیچلې مسالې ته متوجه اوسېږي او زه باور لرم حکومت متوجه دی. اما دا به نه هېروو چې حکومت په عادي شرایطو کې قرار نه لري. حکومت په ډېر غیر نارمل شرایطو کې قرار لري. حکومت په یوه جبهه کې نه جنګیږي. حکومت په څو جبهو کې جنګیږي. حکومت په کور دننه د خپلو سیاسینو سره حتی د هغو کسانو سره چې خپل په حکومت کې دخیل دي د هغو په وړاندې په جنجال اخته دي. هغه پر د اپوزیسیون په شکل په مقابل کې ولاړ دي. خپل د منطقې جنجالونه نړیوال جنجالونه یعنی دغه ټول جنجالونه که تاسو سره ضرب جمع کوي او دا ټول د حکومت په غاړه کې ورواچوي نو انصافاً سړی ویلی سي چې دا حکومت د ډېر لوی بحران سره په مقابله اخته دي. مسایل خورا پیچلی دی او د دغو پیچلتیاو په وړاندې مقابله هم دومره سخته ده او په هم دومره سختي باندې حکومت خپړی ورسره لګي ورسره لاسو ګریوان.
محمد یار صاحب مخکې مو د کندهار د وزیر شوی امنیت قومندان جنرال رازق د ورور اتادین خبره وکړه چې دغه په ځای باندې د قومي مشرانو په غوښتنه باندې د کندهار سرپرست امنیت قومندان په توګه وټاکل شو. د کندهار د امنیت په برخه کې څومره موثر تمامیدای شي؟
اول به دا درته وایم چې دا خبره باید واضح سي او زموږ ولس باید په هغه باندې پوه سي او د دغه درک او د دغه پوهې څخه د خپل راتلونکي د جوړېدو لپاره استفاده وکړي. د پرنسپ له مخې او د قانون له مخې دا سمه خبره نه ده چې زموږ مقامونه دولتي او حکومتي مقامونه میراثي سي. دا د چا شخصي ملکیت نه دی. که چیرې یو کس د منځ ځي د یو چوکۍ خالي کیږي هغه باید د کورنۍ ته په میراث پاتې سي. اما د افغانی ټولنی بل خصوص د کندهار ټولنیزی ارواپوهنې ته په پام سره چې هلته لا هم له بده مرغه قبیلوي او قومي ذهنیت حاکم دی نو د دغه حاکم ذهنیت هغه اجبار دومره شدید او قوي و چې باید حکومت همداسې یو فیصله وکړي.
بالاخره د پاکستان سره څه کول پکار دي؟ دا لومړی پیښانه ده له دینه مخکې هم دغه ډول پیښې رامنځته شوي او شاید وروستۍ مو نه اوسي. افغان حکومت بالاخره باید څه وکړي؟
پاکستان له بده مرغه د ډیرو کلاسیکو او هغه زړو پالیسیو او ډیپلوماسیو پر بنسټ باندې د افغانستان سره تعامل کوي چې دا هم افغانستان ته تاوان رسولی دی او هم ډیر په شدت باندې پاکستان ته هم د پاکستان ولست هم زیان رسولی دی. د بعد مرغه د پاکستان د پاکستانی چارواکو سره دا درک نه پیدا نه دی پیدا سوی او لا هم د سینش نه لیدل کیږي چې دا درک دی د مندلې او سیږي چې نور باید د دښمنۍ له پالیسیو څخه لاس واخلي او دلته د منطقې د آرام د سولې د ثبات لپاره هغه سیاستونو ته مخه کی چې دواړه برخې افغانستان او پاکستان دواړه ګټه وکي. د افغانستان حکومت یو کار کولای سي د پاکستان په وړاندې چې خپل ځان سره راټول کی فساد لمنځه یوسي او هغه اختلافات چې په افغانستان د حکومت په دننه کې دي هغه اختلافات د لمنځه وړلو لپاره هڅه وکي. دننه که په کور کې موږ قوي نوسو او په یو قوت باندې بدل نوسو، زه داسې فکر کوم چې پاکستان په اوزرو زاریو باندې دې ته غاړه نږدي چې د افغانستان سره دوستانه روابط ولري. مننه کوم.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. د دې اونۍ په خبرونه کې په دې غږی غوچه ول ځوانان په خپلو کې ناسالم رقابتونه کوي.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولی دا د پرمختګ لار چاره چې کوم دا بیا فرق کوي کنه.
د دې رقابتونو پایلې څه کېدلی شي؟
ناسالم رقابتونه ناسالم پایلې لري.
او په دې خاطر چې ځوانان له ناسم رقابتونو لاس واخلي څه باید وشي؟
د سیالیو د رقابت به جای پالنه، یووالی، ملګرتوب، رفاقت او ټیمي کارونه ورزده کړي.
دا خبرونه چې همایون هیواد جوړه کړې، زفرشته غنی وړاندې کوم. په پیل کې راپور لرو چې همایون هیواد یې وړاندې کوي.
سالم رقابتونه د ټولنې د ودې سبب کیږي. په دې ډول رقابتونو کې خلک هڅه کوي له مثبتو لارو زیارو باسي او له خپلو سیالانو مخکې شي. خو ناسالم رقابتونه بیا د اشخاصو او ټولنې په زیان وي. په ناسالمو رقابتونو کې ډیر کله له نامشروع او غیر قانوني لارو د پرمختګ هڅه کیږي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی هم دا ستونزه یادوي.
تر ډیره سي څوک دا خبره وکړي ناسالمو رقابتونو خبر ذهن د چا سیم ته ځي، لیکن دا پټولنه کې ستا پټولنه کې مثلا که یو کس لیک پرمختګ وکړي هغه کله اقتصادي اړخ یې کله بل اړخ، پاغه کې خلک ناسالم رقابت ورسره کوي.
فرید ایان وایي هر څوک غواړي پرمختګ وکړي، خو ځینې د نورو په پرځولو کې خپل خیر ویني.
هر انسان غواړي چې پرمختګ وکړي، ولی دا د پرمختګ لار چاره چې کوم دا بیا فرق کوي کنه. مثلا هغه مناسبه لار چې کومه ده د ځان پرمختګ لپاره یا د فامیل پرمختګ لپاره یا هغه ټوله کې مثلا هغه انساني خواهشات چې کوم دي هغه لپاره کار کول کنه، یا مثلا اقتصادي پرمختګ د یو چا زغم نه زغمل او یا داسې دې ته ورته نور مسایل.
ناسالم رقابتونه ډیر کله له کورنۍ رانیولې تر ښوونځي، پوهنتون، دفترونو او په نورو هغو ځایونو کې کیږي چې انسانانو ته د ګډ ژوند او کار زمینه برابروي. دا چې ولې یو ځوان له خپلو همزولو سره ناسالم رقابت ته مخه کوي، فرید ایان راته وایي.
ناسم پوهاوی دا زه فکر کوم تر ټولو غټ لامل دی چې وخت چې زما مثلا په فامیل کې په کورنۍ په غړي کې چې پلار، نیکه یا تر دې ورخوا مثلا زه ګورم چې بار روزمه د کلی ماحول یا په ټوله کې بیا د ټولنې ماحول ته زه ګورم چې مثلا هر کس احمد محمود، هر کس په همدې لارې روان دی، هر کس د همدې لارې غواړي چې مثلا پرمختګ وکړي او یا هغه هدف ته ځان ورسوي، نو دا به زه هم تر ټولو غټ لامل دی چې زه هم ناخبره او زه هم ناګاهانه مثلا په همدغه لار باندې اقدام کوم یا په دغه لار ځم او دا مې نیت یو یا مې دا هغه فکر چې گویا که زه دغه څه وکم مثلا زه به ورسېږم هدف ته.
نیک محمد زکی بیا ټولنیز محرومیتونه د دې سبب بولي چې ځینې ځوانان ناسالمو رقابتونو ته مخه کړي.
اکثره د محرومیت له وجې کېدای هم کېدای شي، مثلا که یو کس یو شي ته ډېره هیله لري، لیکن د هغه په بدل کې که بل کس د وړتیا په اساس یا په کوم بل اساس باندې هغه ځای ته رسیږي، بیا د ناسالم رقابت کوي. ځان فرض کړو زه یو چا سره رقابت لرم کنه، بل کس وړي استاد نمرې ورکوي، استاد چې هغه ته د وړتیا په اساس شاید ورکړي، دلته د مال استاد سره کینه پیدا کیږي. پیونه یو لار باندې زل استاد سره کې ناخله.
دا کابل اوسیدونکو سهراب ساپای وای ناسالم رقابتونه بد پیل لزان سره لري.
ناسالم رقابتونه ناسالم پایل لري او ډیرې ځوانان د ناسالم رقابتو د پاره ناسالم مجلسو کې چکه لګډون کوي نو اکثریت په غیرت کې هم راځي مثلا یو وی چې زور په لاس کې نسم بل د ناسالم رقابت ته تشویقي ده په داس حال کې چې موږ خپېږو چې ورس وزول کوي حتی همداراز یو وی زسګرد پزل راو هم ترڅو نور ته کم رنه شي او هغه سره ځان سیال کی
د پکتیا د اریوب زازی ولسوالۍ اوسیدونکو بخت جان هیروی دا دې په ځای چې ځوانان خپل انرژي د نورو په پرځولو کې مصرفوي خبروي چې د خپل ځان په لوړولو کې مصرف کړي
ښه خبره به دغه وي چې د عالم خبره ده چې موږ چې څومره انرژي د هغه مقابل لوري په پرځولو مصرفو اپ خپل لوړولو مصرف کو نو ډېر به خاوي
د دره کمپنۍ مشر هغه ملک سهار بیا ځوانان ل خپل ځان سره رقابت ترابولي
بهتره دي ناسالم رقابتو په ځای د زغپل پرمختګ تر لاس کم یعنی په خوانی وضعیت په مناسبت اوسنۍ څه باید ډیر بدلی نو ډیر وخت کوم غواړو سی رښتیام یو ستر لاس کو نو زب ټوله کې رقابت سي د یعنی ځوان ټوله غو کې مت تر رقابت مخ کې دا بهتره د سړی و ګوري سی زو دی پرون په حساب نن ځوان څومره خسي سبا څومره خسي بلز خسي او دا تر ټولو خري رقابت ما په نظر لځان سره ده کسړی په دې فکر کې سی نن نو سبا ځوان خوال په لور رواني نو هغه باور وکه سپټول اړخو کې به کامیابی او ناسالم رقابتونه هغه که هر چیرې دي بیا موږ سره نه یوازې استعداد وژني نه یوازې دسي د خلک ټولنې د ترمن د بدراولي په زمين کې د خپل ورسه پی سي ماته کوم نتیجه پلاس نه کرا او ما په نظر دا کپړال کې مناسب نه ده
ځوانانو ترمنځ د ناسالمو رقابتونو عوامل څه دي د دې ډول رقابتونو پایلې څه کېدلی شي او په دې خاطر چې ځوانان له ناسالم رقابتونو لاس واخلي څه کول پکار دي په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د څانګې له استاد پوهنمال شرف الدین عظیمی سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولو
استاد دا چې نن سبا ځینې ځوانان له ناسالم لارو رقابتونه کوي عوامل څه دي
معمولا هغه امکانات او هغه سهولتونه کم یعنی هر څوک خپل حق ته نه رسیږي نو مجبور دی چې په هغه موقف په هغه وظیفه خلق په اصلاح وکړي ډیر خلق په یوه وظیفه وکړي دویم ډیری افراد او اشخاص چې رقابت کوي خود کمبینی لري یعنی یو ډول د حقارت احساس کوي د کمښت احساس کوي او په یوازې چې په خپلو انرژي په خپلو افکارو په خپل ژوند په خپلو توانایو وړتیاو باندې فکر وکړي ورځي د خلکو پښې وهي چې هغه مخته نه سي درېیم مورد چې متاسفانه د دې لامل سوی چې موږ رقابتونه کوو هغه معمولا د میندو او پلرونو په وسیله د دوی هڅول دي مثلا د کاکا زوی ته لګوره څونه ماش اخلي د ماما لور ته لګوره څومره خلایق ده او ته څه بلاولی په اصله دغه هغه څه دي چې د ډیریو کورنیو په خاطر او په دلیل ځینې ځوانان متاسفانه رقابتو ته اسي
که چیرې دغسې ناسالم رقابتونه په ټولنه کې دوام کوي دا به د ځوانانو لپاره کومې ستونزې راپیدا کړي
اول خو به ډیری رقابتونو توانېدلي دي ډیری رقابتونه چې د ځوانانو تر منځ اړیکې ډیرې سړې ډیرې بدې او ډیرې په اصطلاح خرابه کړي دویم د ډیری ځوانانو ذهن آشفته او مغشوشوي بل عاطفي اړخه د ډیرو ځوانانو تر منځ مینه او محبت راکړه ورکړه په اصطلاح همپالنه یا همپذیري او ملګرتیا او د زړه خواله او رفاقتونه د شان له منځه وړي په درېیم قدم کې څومره چې رقابتونه ټولنیز اړیکې خرابوي څومره چې رقابتونه ټولنیز مشکلات او ستونزې زېږوي دا تعصب او د حسادتونو دا ټول رقابتونه دي دا مشکلات پیدا کوي له څلورمه اړخه دی ډیر مجبور کیږي چې ډیر کوښښ وکړي ډیر زحمت وباسي ډیره خواري وکړي او دغه ډیره خواري او ډیر زحمت متاسفانه د تل جسمي اړخ هم زیان نه رسي یعنی دای نور ذاتی هغه ارزښتونه چې پخوا یې درلودل هغه دود او دستور رسوم هغه ټول پښه لاندې کوي یعنی په رقابت کې هر څه کوي یعنی هر بدې کړنې ته لاس اچي ترڅو خپل سیال په اصطلاح له پښو غورځي او دا هغه څه دي چې د ځوانانو ترمنځ د ټولنې ترمنځ د افرادو ترمنځ د اشخاصو ترمنځ ستونزې راولړي او ټولنه متاسفانه یو بد لوري ته او بدې خواته ځي
د حل لاره څه ده نو هغه ځوانان چې په ناسالمو لارو روان دي او رقابتونه کوي څنګه هغوی سالمو رقابتونو یا سالمو لارو ته راګرځولی شو
د نړۍ مشهور کومیډین چارلي چاپلین وایي دنیا دومره غټه ده دومره لویه ده دومره پراخه ده چې هر څوک کولی شي چیرته ودرېږي اړتیا نشته چې یو څوک راسي بل څوک له جایه پیسله ټیلای کی چې لری څه زلته درېږم. موږ باید دغه مورد خپلو بچو ته ورزده کړو چې دنیا ډیره پراخه ده، په ډیرو برخو کې ډیرې بریاوې او ډیر موافقتونه سته، او موږ هیڅکله باید مجبور نه سو او لاس دې ته چې یو بل کس له پیسله له یو موقفه لرې کړو، یا یې ټیله کړو، یا یې پیسله له پښو وغورځوو، یا سیالي ورسره وکړو، رقابت ورسره وکړو. دې ته هیڅ اړتیا نشته. کورنۍ نه هیله کوم چې خپلو اولادونو ته د رقابت په جای مینه، د رقابت په جای د خپلو احساساتو مدیریت، د رقابت په جای د ژوند مهارتونه، د رقابت په جای د سیالیو په جای ورورګلوي، د سیالیو د رقابت په جای پالنه، پیوستون، یووالی، ملګرتوب، رفاقت او ټیمي کارونه ورزده کړي. خپلو بچو ته موږ باید ګروهي ټیمي کارونه ورزده کړو، ډلهییز کارونه ورزده کړو، ځکه چې نړۍ په سطح ټول اروپایان په دې موافق دي چې هغه څه چې یو نفر کوي هیڅکله برابر نه دي له هغه څه سره چې شپږو کسی کوي. بنان دوی باید وهڅول سي، دوی سره باید زغم پیدا سي، دوی باید مختلف عقاید، مختلف دریځونه، مختلف موقفونه وزغمي تر څو وکولی سي په یوه ټولنه کې سالمه او ښه ژوند وکړي او خپلو هیلو، خپلو موخو او خپلو ارزوګانو ته هم ورسیږي. یعنی په اصطلاح هم خپله بریالی سي او هم نور څوک نه اثر کړي.
درنو اوریدونکو، دا وعده تاندې څنګه خبرونه تر بیا ښه وخت ولرئ.